السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. هیله ده چې واورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر و مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه او سبا سه شنبه به هم په یو شمیر ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې سیلاونو 170 تنه وژلي او ګڼ شمیر نور خلک یې زیانمن کړي. خو اندېښنې شته چې ممکن غیر رسمي او ناخبرې شوې شمیرې تر دې هم لوړې وي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیل وړي او وژلې دي. دغه پیښه تیره ورځ شوې. غزنی کې د طالبانو اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په اړه وایي
تیره ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروالو سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتلې په جلګه باندې واوړي، متاسفانه دواړه اوبو اخیستي او دواړه شهیدان کړي دي. یو شفیع الله ولدی بسم الله د نظروال کلي اوسیدونکی ده، بل محمد کریم د علم خان زوی د قدمخیلو کلي اوسیدونکی دی او بازان راغلي او دوی له اوبو راایستلي دي.
د زابل ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه کسان په نس ناستي ناروغۍ اخته شوي او لږ تر لږه یو تن ورڅخه مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي نن ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه را په دې خوا د زابل په ارتغر یو لوري پرتې او ګوښه سیمه کې چې د زرخا په نوم ده نږدې سل کسه د ای ډبلیو ډی سختې نس ناستي په ناروغۍ اخته شوي دي. په ډېرې خواشینۍ سره یو مړینه هم لري او همداسې د زابل له مرکز په باوړیو سیمه کې هم درې څلوېښت تنه پرې اخته شوي دي. روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د زابل په بېلابېلو ولسوالیو کې د نس ناستې ناروغۍ خپره شوې او یو شمېر ماشومان ورڅخه مړه شوي. پاکستاني حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړې ده. عمران خان وړمه ورځ د اګست په شلمه نیټه اسلام آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپوړو چارواکو ته ګواښونه وکړل. په ظاهره قضیه هم همدا ده چې نوموړی د دغو ګواښونو له کبله نیول کیږي او د پاکستان پوځ وایي د دوی د یوې پوځي موټر د چپه کېدو په پیښه کې نه سرتیری وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې سرتیری په پوځي ګزمه بوخت و.
مخکخي خزي
درنو دوستانو ستړي مشي. په تیر یو کال کې د ټولو میرمنو خو په تیر بیا د خبريالو خو په ژوند کې ډیر زیات بدلون راغی. د اکثرو رسنیو دروازې د دوی پر مخ بند شوې. د ګوتو په شمیري دارو ته چې ورزي هم لګانو ستونزو سره مخ وي. کورنۍ هم خپل لونو ته د پخوا په چیر په ډاډه زړه پر رسنیو کې د کار کول اجازه نشي ورکولای. ځکه لکه د سره د طالبانو د حکومت له خوا چار چلند ګوري. د تیر کال د اگست میاشتې 15 منټې را په دی خوا چې کله افغان حکومت سقوط وکړ، لومړی د تخلیب پروګرام کې وروسته بیا له نورو بیل بیل لارو څخه افغان خزینه خبريالانو هم د نورو زرګونو افغانانو په څیر هیواد پریښود او کډوالۍ ته مخه کړه. نن په تیر یو کال کې د ژورنالیستو خزو په ستونزو او دا چې څه ډول د ستونزو پر وړاندې مبارزه او مقاومت کوي خبرې کوو. له موږ سره میلمنی دي افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایار او لیکواله او خبریاله ښکلا شیرزاد. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته سره کوي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
مننه فرشته جانې، سلام تاسو ټول
اوریدونکو. ډیر زیاته مننه. بلې میرمن مایار.
بلې اورم. مننه د تاسو نه، سلامونه تاسو د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوو.
ډیر زیاته مننه میرمن مایر. که څه هم موږ د تاسو د زده کړو او تجربو په اکله پوهیږو، خو که اوریدونکو ته د خپل تحصیل او دندو په اکله معلومات ورکړئ ډیره مهرباني به مو وي.
ډیر ښه. زه د ادبیاتو د ژبې او د ادبیاتو د دری څنګه فارغه یا لسانس یم او د اولس کالمو د رسنۍ سره کار کړی دی په افغانستان کې د ډېرې معتبرې اونیزې یا مجلې د مرسال په نوم مدیریت مې درلودو، مدیر مسؤوله وم. همداشان په څنګ کې د کلید راډیو د ځینو خپرونو چلوونکې په تېره بیا په خاصه توګه د سهار کلید د خپرونې د پښتو برخې پروډیوسره او بیانونکې یا پریزنټره وم، او همداشان د کلید راډیو د لایف پښتو خپرونو نطاقه او د خبری مجلې نطاقه وم. ځینې نورې خپرونې هم وي په کلید راډیو کې، ځکه د کلید میډیا ګروپ په چوکاټ کې چې موږ کار کولو په هغه کې غږیزې رسنۍ راډیوګانې د ولایتونو په کچه، د مرکز په کچه، او مجلې وې چې کلید مجله وه، مرسال مجله وه، او سپیده فصل نامه وه چې په دې کې مختلف مضامینو ځای درلودو. او زه چې د مرسال مجلې مدیر مسؤول وم، دا یوه ښځینه مجله وه چې د کورنیو له موضوعاتو او په تېره بیا د ښځو له حقوقو، د ښځو د ستونزو، د ښځو په هکله د تعلیم، د ښځو په هکله د نورو حقوقي مسایلو څخه یې بحث کولو دې مجلې. ډېره بخښنه غواړم. وروسته د اوولسو کلونو نه کله چې اقتصادي مشکل سره کلید میډیا ګروپ مخامخ شو، نو مجلې وتړل شوې. د یو کال دپاره په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د مرستیالې په توګه ما دنده ترسره کړه. وروسته د یو کال نه په دولتي چوکاټ کې، کله چې دوهم بستونه د ښاروالۍ په چوکاټ کې اعلان شول، او دا د لومړي ځل لپاره د ښځینهوو لپاره د معاونیت یا مرستیالۍ بستونه وو. ما هلته د آزاد رقابت له لارې د بستونو ته آزموینه ورکړله، او د 15مې ناحیې د مرستیالې یا معاونې په توګه وټاکل شوم وروسته د آزاد رقابت څخه. بیا د دوو کالو په مدت کې یا په موده کې کله چې ما کار هلته پیل کړ، یعنی واقعا ما ډیر صادقانه او ډیر زیات کار خلکو ته وکړ، ځکه چې ناحیه یو د خلکو کار دی او په اصطلاح مردمی کار دی، په هغه کې ډیر زیات زیار او زحمت په کار و. بیا دا ټول باعث د دې شول چې زه د 15مې ناحیې د رئیس په توګه وټاکل شم. د خلکو حمایت یا ملاتړ و، د کابل ښاروالۍ د رهبرۍ پرېکړه وه، او زما کینه رئیس چې خدای بخلی انجینیر تواب احمدی و، بیا وفات شو، خدای دې غریق رحمت کی، دغه حمایت او ملاتړ و چې د ما د کار څخه یې وکړ. او زه د 15مې ناحیې د رئیس په توګه وروستۍ دنده مې همدا وه چې متاسفانه د کوم تحول او تغییر له کبله چې راغی په هیواد کې، زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم.
بله، په دې به وروسته خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه، په ژوند کې نورې لا زیاتې بریاوې هم درته غواړو. راځو ښکلا جانې شیرزاد ته، تاسو هم راته ووایه چې د زده کړو په هکله، د دندې په هکله معلومات راکړئ، لږه وروسته به بیا نورو پوښتنو ته راسو.
مننه
فرشته
جانې، ما افغانستان کې او د دې ترڅنګ تقریبا و اته کاله مې له بل مختلف رسنیو سره کار کړی. په لومړیو کې چې کله د رسنیو ډګر ته راغلم، نو ما شمشاد تلویزیون کې تقریبا 5 کاله په سکرین باندې د پښتو خبرونو بیان په توګه کار وکړ، او ځینې سیاسي پروګرامونه نورو شوبو سره مې همکاري درلوده. لږه مې مخ ته وړل دا و، له هغې وروسته بیا زه لاړم بي بي سي سره مې کار شروع شو د رپورټر په حیث باندې. البته ډیری موضوعات موږ کور کول یا کار موږ ورته کولو، د دې چې خدمات هم دا و چې د ښځو په موضوعاتو باندې کار وکړم، او ډیری هغه موضوعات چې موږ انتخابول نو هغه به د خدستون دی د غوی لاس راغلن دی او په دې برخه کې ما ډیر کار کړی دی.
bale ډیر زیاته مننه اغلی مایار. راځو دې ته چې په دې تیر یو کال کې چې د ټولو میرمنو په ژوند کې تغییر راغی، خو ژورنالیست خځې مغه څوک دي چې له دې تغییر نه به برخې نه دي؟ تاسو خپل په دې یو کال کې د ژورنالیستو خځینه او ژوند څه رقم راټرزوي؟
مننه فرشته جانې، دا ټول تجاوته ده چې د یو کال نه په دې حکومت تحول چې راغلی دی په عامه توګه د ښځو په ژوند کې ډېر منفي اغېز پرېښی ده، ځکه چې لکه څنګه چې په شلو کلونو کې موږ کومې لاسته راوړنې درلودې دا داسې اسانه نه وي. تاسو خپله په جریان کې یاست، کله چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوه او نوی حکومت رامنځته شو نو ښځې لکه د اوس په شان چې حتی د دې نه بدتره اوس خو تر شپږم ټولګي پورې مکاتب شته دي، ځینې البته زه چې خبرېږم مامورین که څه هم وظایفو ته نه ځي خو معاشونه یې ورکول کېږي او هغه څه محدودیت لکه په لومړي ځل دوره کې چې و نشته، د هماغه محصوریت او محدودیت نه ښځې راووتې شل کاله دوه ویشت کاله مخکې او په هره ټولنیزه برخه کې ونډه واخیسته. یوه د لاسته راوړنو نه د رسنیو پراخوالی او زیاتوالی او فعالیت و د رسنیو په چوکاټ کې د ښځینه خبریالانو په اصطلاح پراخ فعالیت هم یوه ستر لاسته راوړنه وه. د بیان ازادي یوه داسې لاسته راوړنه وه چې نه هېریدونکې وه او ډېر په ستونزو په ډېر زحمت موږ دا لاسته راوړنې ترلاسه کړې وې. موږ زحمت ایستلی و، شپه ورځ موږ کار کړی و، باور وکړئ موږ د کلید په چوکاټ کې په داسې ستونزمنو شرایطو کې چې امکانات ډېر کم وو، یعنی مکمل دوی اونیزه چې هر هفته چاپ کړي، هر اونۍ چاپ کړي، صرف په دوه کمپیوټرونو مو زما همکارانو هغه مخ ته وړي ترڅو چې ورو 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 هر څه کشول، هر څه پرمختګ وکړ. مو د کلی تر څنګه د مرسال په نامه خزینه مجله چې هغه وخت ښځې ډېرې محدودې وې او د دوی ستونزو ته لاسرسی نه و، د دوی ستونزې نه په اصطلاح انتشار کېدی یا منتشر کېدی یا خپرېدې نه کېدی. موږ دا وپتېله چې خزینه مجله جوړه، د هغې په څنګ کې راډیوګانې وې چې ډېر پراخ فعالیتونه زموږ خویندو پکې درلودل. خپله د مرسال مجلې یو ډېر تکړه ټیم و، د خبریالې نه نیولې د تر حتی کمپیوټر کارې پورې ښځینه وې، دولس کسه پکې مصروف وې، چې بیا ورو ورو دا ټیم یو څه محدود شو او تعداد یې کم شو. د ټولو یو عالم تجربه ترلاسه کړه، ظرفیت سازي وشوه دوی ته او دوی ډېرې ورسېدې. متاسفانه په دې وروستي یوه کال کې دغه لاسته راوړنې ټولې له لاسه لاړې او نن سبا زما خویندې سبا تاسو پوهېږئ د بیان ازادي ژورنالیست هغه کس دی چې د حقیقتونو د واقعیتونو نه یعنې باید وغږېږي. ژورنالیزم ژورنالیست استوار یا ولاړ پر څو اصلونو دی چې هغه اصلونه که نه وي نو بیا د ژورنالیست بودن یا د ژورنالیست یا د خبریال شتون بې معنا دی. هغه د حقیقتونو بیان دی چې متاسفانه نن سبا موږ ګورو اطلاعاتو ته لاسرسی نشته دی، د حقیقت بیان نشته دی او په دې ټولو محدودیتونه لګېدلي دي. په تېره بیا د خویندو په کار بار باندې مکمل محدودیت دی، حتی هغه وخت موږ ستونزې درلودې کله به چې یوه ښځه د موږ ټولنه صنعتي ټولنه وه، کله به چې یوه نجلۍ یوه ښځه مخپله خبریالانې درلودې چې په ساحه کې به راڅرګندې شوې د مایک سره د کمرې سره بیلابیل برخوردونه ورسره کېدل، بیلابیل عکس العملونه دوی ته ښودل کېدل. هغه وخت مو دومره ستونزې درلودلې، سربیره پر دې یو امید مو درلود چې موږ ګامونه اخلو دی و ښه راتلونکي په خاطر، د یو مثبت تغییر په خاطر، د یو مثبت بدلون په خاطر، چې متاسفانه دا ټول مو د لاسه ورکړل. نن سبا د مو ډیری خویندې یو زیات شمېر چې ارقام یو تیرو وختو کې یو شی و، شاید د هغې نه هم زیات شوي وي چې متاسفانه زما په ذهن کې نشته دي. یو زیات شمیر خويندې زموږ ژورنالیست خويندې په کورونو کې نهسته او نن سبا بیکار دي. یو تعداد هم راووته دي هیواد پرې کودو ته اړ شولې.
بله خبرې کوو په دې باندې د خبرونې په لړ کې اوس بیرته راځو. اغلی ښکلا ته ښکلا جانې تاسو سره لدې چې په رادیو کې کار کوه د تلویزیون په پرده هم ښکارې دی تصویري کار مو هم تاسو کوه د ژورنالیزم په برخه کې خپل ژوند درته وایي چې څومره تغییر او بدلون پکې راغی؟
فرشتہ جانې تابع په افغانستان کې د مېرمنې یادې وکړنه لپاره کار کول تر سمه په ډګر کې راځي ریټل بیا په سکرین باندې کار کول خو راځخته سخت موضوع ده. بیا په ځانګړي ډول په پښتنو کې دا یو ډېر کوم ځانګړی موضوع دی چې قرآن خپل لور ته اجازه ورکوي. ولې له دې ټول څخه سره سره زما د قرآن ملاتړ د مور پلار خویندو د ټول ملاتړ زه دې ته کړم چې باید رسنیو کې کار وکړم او خپل ملاتړ کولو. نو هغه وخت کله ما رسنۍ سره کار پیل کړ لومړی دا نیشنل ټلویزیون سره ولکه څنګه چې موږ یې دا ونه وکړه ور سره ما خپل پوهنتون ملوستلو. نو ما ته ډیره ستونزه نه وه ولې په هغه وخت کې صحیح د ستونزې به وي مونږ بیرون وتلو مثلا مخونه به مو پټ وو په لوس مخ نشو ګرځېدلی دغه ستونزې وې. ولې په ټوله کې بیا احترام موجود وو دا نو چې مثلا یو څوک سره سخت کار کوي هغه ته په بد نظر وکتل شي. ولې په کوس کې چې څنګه مثلا وګورو اوس اپان خبر یالانې لګان ستو سره مخامخ دي هغه چې په سکرین باندې کار کوي یو څه په جنګل شو دي چیرې دي نو په ځا دا ول په ډیره بسنه سره هغه بیرون نشي ګرځېدل لازم دي راي ملګری دي چې دوه سره په تماس کې یعنی هغه ډیر قائد ژوند لري یوا دې هغه د چې دفتر ته ځو به سره زیری او ډیر ستونزې سره مخامخ دي. ولې په ټوله کې فکر کوم چې نن د ایما پښتون کې څومره مزات بدلون راغلی دی او زه تر یو ځای رسیدلی یم. نو دا هغه د چې د لکور وروسته ماجرات وکړل او ما کار پیل کړ د رسنې سره له هغه وروسته بل رسنې ته لاړ محل ته مې کار وکړ او بل اخر ځان مې کړی دی رسول. ولې دا باید له یادونه واسو چې په افغانستان کې د ښځینه ژورنالستانو لپاره هغه څه چې باید اړوند بنسټونه کړی وي نه دي کړی او یعنی یوازې خپل جیب لپاره کار شوی دی. ډیرای مېرمنه راپورته شو د نورو په حقونو باندې تجارت وکړو هغه څه چې باید د دوی لپاره کړی وي نه دي کړی. زه فکر کوم دا شاید یو لوی ستونزه وي او دا چې چیرې مثلا په تیرو شلو کلو کې نه په دوه ویشتو کلو کې نه یوازې د وروستیو کلونو کې د دوی لپاره کار شوی او په واقعي ډول باندې هغه کومکونه چې کېدل هغه نه هجنو باندې ستونه چې اوس به مېرمنې او په تیره به ځوانان په دې حالت کې نه دي.
بله بله تاسو ته بیرته بیا راګرځو. اغلی مایار تاسو د دې شاهدانی یاستئ چې څومره دوران دي هغه کسانو ته چې دوی په سکرین باندې ظاهریږي البته خدینه او ته د طالبانو د حکومت له خوا ویل شوی چې دوی باید له دې وروسته ماسک سره ظاهر شي. تاسو چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی دی په مسلکي لحاظ یو ژورنالیست چې له ماسک سره خپل دنده مخکې بیای د څومره ستونزې رامنځته کوي؟ مثلا کې واستوندې تاسو دا وایم چې د نفس بندیدل په غلط کې تاسو سره توای په دی اکله
د رمانانه تابان کله چې د ژورنالیست یا خبريال یا ناطق یا د خبرونه چلوون په دې مایک شاته کینی ولې یو د راحتۍ احساس باید وکړي. د هر لحاظ باید د ډېر راحت وي ترڅو وکولې شي خپل خبرونه خامخته شي. واقعا ځکه چې ما بلیدل زما خوایند چې ماسکونه بیا غوستي وګوست چې زه ګورم د ډېر ستونزمنه خبر دا وګورې مو په افغاني ټولنه کې همیشه وخت مو حجاب وو مخکې د دینم مخکې د دې دورې نه کله چې زموږ خبري اعلان دي تلویزیون په کیمرا را څرګندې دي پر دوګانو کې پر اسنۍ کې چې دوی کار کاوه مکمل دي دوی اجاب مثلا پورنه یا ټکرای په سر وو او هغه خپل چوکاټ کې د حجاب سره دوی کړی. نو دا چې دوی ته ماسکونه ولګول شل واقعا دا ډیره ده یعنی زه څه وایم دا د هیڅ نورم او اساس او اصول د ژورنالیزم سره برابر نه ده. د مایک شاته کې نستل د ماسک سره خپل په دغه کې تغییر راوړي خپل د نفس د قیدوالي په اسکرزي استودیو یو محدود ځای دی چې کله ته نن ورځې نو حالت دروازه تړل کیږي ځکه لازم وي په تیر بیا په لایف خپرونه کې لازم وي چې حالت غاګ او نور څنوي او ته د راحتۍ احساس وکي بیا د کمرې شاته د ټلویزیون د کمرې مخامخ چې کینی دا به ډیر ستونزمنه خبره ده چې متاسفانه ما تاسو ته وویل چې دا د هیڅ ډول اصول او قوانینو سره برابر نه و چې نه پوهېږم چې د کابل واکمنانو په څه اساس دا تصمیم ونیو او خویندې له داسې محدودیت سره مخامخ دي که دې بحث ته ورځو بیا ډېر اوږد بحث دی چې زه نه غواړم تماس ورسره ونیسم او دا دا یو هغه محدودیت و چې نه باید رامنځته شوی وای او په دې کې د حجاب مراتول او په هیڅ ځای د دنیا کې تاسو وګورئ د اسلامي مملکتونو رسنۍ مو ګورو ټولې حتی د سعودي عربستان رسنۍ دا ټول مو شاهدان چې کله د دوی د تلویزیوني نشرات مو تاسو ګورو داسې نه دي دا چې په افغانستان کې داسې محدودیتونه لګول کیږي دا په څه اساس دا په څه بنسټ دا د چا لخوانه اولی دا هغه پوښتنې دي چې د دې ځواب باید د اوسني واکمنان ووایي او علتونه یې باید ووایي خلکو ته څرګند شي متاسفانه تر اوسه یې نه دي کړی.
بله یو بل چې په ټولنیزو رسنیو کې مونږ اورو د خځینه ژورنالیستانو لخوا دوی وایي چې ځینې وخت دوی ته خبری پوښښت ته چې دوی باید ورسی اجازه نه ورکول کیږي چې دوی لاړ شي او لږه ځینې راپور جوړ کی دا موضوع څومره بد تاثیر کوي په خبریالې باندې چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی دا او بل اخر خپل دندې ته اجازه ورنکړل شي
ډیر زیات ډیر زیات طبعا کله چې د ښځو په فعالیتونو محدودیت لګول کیږي نو دا هم څه د تعجب وړ خبر نه ده چې دوی ته د خبري پوښښت یا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مساوي ورته ورکړل شي یا مساوي څه چې حتی بیخي دوی پرې نه ښودل شي. که تاسو په یاد وي په د جمهوریت په دوران کې سربیره پر دومره پرمختګونو لکه چې زمو خور وویل احترام و ښځو په نسبت او د ښځو په نسبت ډېره پاملرنه وه خو ځینې وخت ځکه د موږ سره کار د رسنیو سه و ځینې وخت د موږ خویندو ځینو یې دا شکایت درلود چې نظر نارینهو ته زموږ کله چې موږ غواړو اطلاعات ترلاسه کړو زیاته توجه نشته نو بیا زیات د دې نام ځینې غږونه پورته شول خو بیا هم دومره نه وو لکه نن سبا چې محدودیتونه نن سبا چې کوم محدودیتونه پر ښځینه ژورنالستانو لګېدلي دي د تاسف وړ دي او دا موږ نه یوازې دا چې پرمختګ نه شو کولی بلکې ډېر زیات په شا تللي یو متاسفه یم زه دې ته متاسفه یم او غږ کوم په اوسنیو واکمنانو چې موږ هیله من یو موږ افغانان چې موږ داسې یو حکومت ولرو چې پریکړې یې خپلې وي تصمیمونه یې خپل وي او حکومت مو خپل وي نه دا چې د نورو نه فرمان واخلي متاسفانه
بله میرمن مایر سکال به موږ د ژورنالیزم له پانځینې انجونې فارغانی هم ولرو د غوړتونکو به څنګه سي په داسې حال کې چې موږ تجربه لرونکي خبريالان په کور ناست لرو یعنی دوی بیکار دي د غونوی او تازه محصولونو راتلونکو سره رقم وینې طبعا
راتلونکو به د کور په کونج کې د دیوالونو محصوري بوي لکه نورې محصولینې چې سکال چې د څلورم صنف محصولینې فارغ کیږي دوی ته به بدیل نه وي چې کله موږ نوې محصلینې ونه لرو دولسم ټولګي مو ساکال هیڅ فارغینې ونه درلودلې نو دوی به کانکور ورنه کړي دوی به لومړي صنف ته لاړې نه شي همداشان به کله چې د لومړي کال محصلینې ځي دوهم کال ته صنفونه به خالي وي د دوهم چې ځي همداشان دا 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 پروسه زه هیله من دی زه نه وایم چې دا به ادامه ولري خدای دې نه کړي چې ادامه ولري خدای دې وکړي چې مثبت تغییر او بدلون رامنځته شي. واضح خبره ده چې کله با تجربه د څو کلونو ژورنالستانې په کور ناستې دي نو دوی به هم په کور ناستې وي او دا یوه ستره ضایع ده دا یو ستره افتضاح ده دا یو ستره خلا ده چې زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ده ځکه چې ټولنه متشکله د ښځو او نارینهو نه ده او زموږ په ټولنه کې تر نیمایي زیاتې ښځې وي تر نیمای زیاتو خځو ورنه درلوده په ټولنه کې په هر برخه کې فعالیتونه او په هر برخه کې صرف نظر لزینو زینو وړو وړو کوچنی موضوعاتو مو واقعا امیدوار او مو ډیر په ډیره هیله مندې مختتلو او د یو مثبت بدلون په تمه وو راتلون کو نسلونو ته. بله
بله بله مایر اغلی مایر غږ ملری تاسو؟
بله 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 نو دا به ډیره
ډیره زیاته مننه
چاره راتلون کی وی خلاصه.
بله ډیر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو اوس به بیا راسو اغلی ښکلا ته. ښکلا جانې تاسو درته وایئ چې تر دې دمه پورې کله چې د طالبان له حکومت سره د میرمنو د کار پاکله خبرې کېږي نو دوی وایي چې هغه د میرمنې خو دندو ته ځي هره ورځ، مثلا دوی صحي برخه ښیي یا ښوونځي ښیي چې ښوونکي ورځي. نو یوه ژورنالیسته خو نسي کولی چې تبابت وکړي ځکه مسلک یې نه دی، په ښوونځیو کې به هم دومره گنجایش نه یی چې دوی هلته مقرری کی او دوی یوازې دغه دوه برخو ته میرمن ته اجازه ورکړي. د تاسو په نظر چې تاسو خپل یو ژورنالیسته یاست، خځینه ژورنالیستانې څه وکړي؟ څومره دغه د ژوند دایره په ډیره قید کړی ده؟
مننه فرشته جان، زه فکر کوم په افغانستان کې نه یوازې ډاکټر او یو وکون کې تاسو کې تا، بلکې افغانستان د هیواد چې هر قشر باید کاغه وزارت وی، کاغه یو بل اداره وی، کاغه مثلا ځینی دینی مرکزونه وی، په هر برخه کې د میرمنې تاسیا د چې کار وکړي. یوازې صحیح برخه نه ده چې دوی وایي چې ښځو ته مونږ ونډه ورکړي ده او ښځې کار کوي. صحیح ده، صحیح برخه کې به مونږ ګورو ښځې شته دی کار کوي، ښوونکي شته دی په ښوونځیو کې، دوی مثلا همدا اوس هم لګیا دي، فعال دي. ولې یوازې دغه برخه نه دي، ښځې هره برخه کې اړتیا لري چې کار وکړي. له دې وړاندې که مونږ جمهوریت ته راشو، په هغه دوره کې ښځو په بېلابېلو برخو کې کار کولو، په بېلابېلو ادارو کې. که یو مثال ورکړو، مثلا په رسنیو کې ډېری میرمنو نجونو کار کولو، ولې اوس د کار دي په کور باندې ناست دي. د فکر کوم دا یوه لویه ستونزه ده، هغوی کورنۍ لري، هغوی باید نفقه برابره کړي. داسې خبریالان وو، داسې میرمنې مونږ لرو چې هغوی یوازینی نفر و یا یوازینی کس و چې کورنۍ ته نفقه برابروله، ولې هغوی اوس د کار دي، هغوی څه وکړي؟ نو زه فکر کوم چې دا یوه لویه ستونزه ده او د میرمنو لپاره هغه څه چې اړینه ده، اوسنی حکومت باید کار وکړي، هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. دا ډیره مهمه ده.
بله ډیره زیاته مننه. اغلی مایار، که دې تراسو مثلا تیر کال دی اگست په 15مه کله چې افغان حکومت سقوط وکړ، طالبان وقته ورسیدل، بیا تخلی پروګرام شروع شو، په دې کې هم ژورنالیستانی د نور افغانانو په څیر هیواد پریښوده، کډوالۍ ته اړ شوې، بیا وروسته هم له بېلابېلو طریقو دوی ولاړلې. که په دې ستونزې خبرې وکړو چې دوی له کومو مشکلاتو سره له هیواده بهر مخ کېږي، دا واضح خبره ده چې هر چیرې به دوی ته خپل مسلک نه د کار وکړي، بیا سره دی یو نوی کار زده کول، دا څومره ستونزمن دی؟
بالکل، لکه څنګه چې په هیواد کې د مغزونو د فرار یا د تښتې له کبله یوه خلا رامنځته شوې ده، همداشان هغه کسان، هغه کادرونه، هغه ځوان او تکړه بازارپیته خویندې ورونه چې کله د افغانستان څخه راوتلي دي، په بهر کې له یو عالم ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. وګورئ، هر چا ته وایي خپل وطن کشمیر دی، زموږ ټول په هیواد کې، زموږ قدر، زموږ عزت په خپل هیواد کې دی. هر هیواد ځان ته خپل اصول لري، قوانین لري، مقررات لري، اتباع لري، کادرونه لري، خپل ظرفیتونه لري چې توان د هغوی څخه هغه خپل خالی ځایونه ډک کړي دي او استفاده ترې کوي، او خپل په اصطلاح هغه ظرفیتونه ځای په ځای کړي دي. کله چې یو مهاجر ځي بهر ته، نو طبعاً د ده د ذوق یا د ده د مسلک مطابق د ته دنده اول نشته ده، تر څو چې هلته دوی هغه نسلونه مثلا چې واړه تللي دي هلته که تحصیل وکړي، بیا د پانتونو فارغ شي که دوی تل ته دندې وي. خو هغه کسان چې د هغه ځاینه لسانس یا تجربه کار ژورنالیست یا ډاکټر یا استاد، حتی پروفیسران لاړ شي، نو هلته په بهر هیوادونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. بیکاري هم هلته هم د دوی لمن نیولې ده. اول خو د ژبه یا د همغه هیواد ژبه زده کړه ډیره مهمه او اړینه ده چې زموږ اکثره هیوادوال نن چې د دنیا په هر ګوټ کې خواره واره دي، هغه په اروپا کې دي که هغه په امریکا، استرالیا، کانادا یا بل هیواد کې دي، د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. او دا د دې ټول لامل د موږ بدمرغي دغه څلوېښت دو څلوېښت کلنه جګړه ده چې زموږ هیواد یې تکه تکه او پارچه پارچه کړ. زه نه وایم چې دا ستونزې تنهای اوسنۍ دي، زما ګیله همیشه، ما همیشه ویلي دي په خپلو مرکو کې، زما ګیله د هغو ټولو رهبرانو، د هغو ټولو خاینو رهبرانو څخه ده کوم چې په دا پنځه څلوېښتو کلونو کې دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت په وینو تغذیه شول، چاغ شول. دوی معاملې وکړې د بهرنیو هیوادونو سره، هغه که ګاونډي هیوادونه وو، هغه که غربي او بهرني هیوادونه وو، دوی د معاملو په اساس ملت خرڅ کړل، خرڅ کړ، خاوره یې خرڅه کړه، دوی خپلې منافع وسنجولې. نن د میلیاردونو ډالرو خاوندان دي، په بهر کې دي، دوی اولادونه کله چې دوی په دننه خلک په جنگ اچولي وو، جنګونه یې کول، د خلکو اولادونه شهیدان کېدل، د دوی اولادونه لوکس او ښه منظم په بهر هیوادونو کې تحصیل کول. کله چې موږ په دې وروستیو کې شاهدان دیدي وو د ځینو مغرضو مافیایي کړیو چې کله به پلار نه و په ځای به یې زوی ټاکل کېده، ځکه چې زوی خو زوی ته هر څه مساعد و، زوی تللی و په بهر کې تحصیل کړی و، ډیپلوم یې درلود، ماستري یې درلوده، بیا نو راتلو هلته یې بهترینې وظیفې نیولې. خو د غریب اولاد څه شی کول؟ د غریب اولاد په یوه مړۍ ډوډۍ پسې سرګردانه، کله د یوه هیواد په سرحد کې تر خاورو وهلو ټکولو لاندې مړ او زخمي تکه تکه، کله په بل هیواد کې د مزدوریو د لاسه تکه تکه، په یوه مړۍ ډوډۍ پسې هلاک، دربدره، د تحصیل څخه محروم، د تعلیم څخه محروم، د ښه ژوند څخه محروم. او نه هم هماغه قصه ده متاسفانه. زه وایم چې زموږ ټول هغه خاین رهبران باید چې ژوندی دي هغه راکش کړل شي، هغه هر چا چې د هیواد، د خلکو، د دې وطن سره خیانت کړی دی په خپله جزا ورسیږي. نن وګورئ بهرنۍ نړۍ زموږ ګاونډي.
بلې اغلی مایار، اغلی مایار، یو اوریدونکی، یو اوریدونکی د ټلیفون په کرخه لرو، د خبرې به واخلو چې اړیکې پرې نسی. موږ او تاسو خپل باسته بیا دوام ورکو. بلې بله سلام. بله زما غاوري. تخنیکی هم کار اشاره کوي چې د اوریدونکو اړیکه پریسو پر حال بیرته خپل بستر او ګرځو. اغلی شیرزاد، له تاسو څخه به پوښتنه وکړو، زما غږ خو لرې له ځان سره؟
او فرشته جانواد نورمه.
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، ښځینه خبریالانو د خپلې دندې په خوا کې ځینې مدني فعالیتونه هم کول. دوی به د میرمنو غږ تر یو ځایه پورې رساوه. نن سره له دې چې هغه فعالیتونه نشته، د دوی خپل مسلک نشته، هغو میرمنو ته چې دوی واقعا ضرورت درلوده چې تر یو مرجع پورې د دوی هغه مشکل ورسیږي، هغه هر څه نشته نن قطع دي. تاسو د یوې خبریالې په صفت، کله چې په افغانستان ستان کې وی کار مکاو، څومره مدني فعالیتونه مو د میرمنو لپاره کول؟
په افغانستان کې ذکر کوم، مې واجب ده خبريال، بلکې د نړۍ داسې بهیرونه او داسې ادارې دي چې هغه د میرمنو لپاره کار کولو. ولې ډیره وخت مونږ هم ځینو عادي بهیرونه چې ځینو غونډو کې د ښځو لپاره بنول کېدلې، د هغوی د ملاتړ لپاره، د هغوی د لاسراوړن لپاره، د تشویق لپاره مونږ به ګډون پکې کولو. خبریالان به هم ورغوښتل کېده، ولې زه فکر کوم چې دا یوازې بسنه نه کوي چې موږ په داسې غونډو کې ګډون وکړو، یوازې د میرمنو لپاره نمایشي هڅې وکړو. په عمل کې د میرمنو لپاره زه فکر کوم هیڅ نه دي شوي. که په تېرو شلو کلونو کې د میرمنو لپاره کوم څه شوي وای، نو اوس د میرمنو دغه وضعیت نه و. یعنې د میرمنو په نوم باندې لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړله، ډېری ادارې فعال وي په افغانستان کې. حتی وزارت مې درلودلو ویلي چې د میرمنو لپاره کار کېږي، ولې د څو محدودو میرمنو لپاره د څو محدود ولایتو لپاره د مرمنو لپاره یې کار شوه. د فکر کوم ډیرای لري ولایت کوم په نظر کې ونیسو مرمنې هماغه چې بدبخت وي اوس له هغې څو چنده نور بدبخت شوې دي او هیڅ کار ورته نه دی شوی. ولی بیا هم له نورو را تیر شو یوازې خبریالانو هغه خپله دنده به زه فکر کوم که 100% نه وي ولی 50% یې ادا کړې ده او غږ پورته کړی مونږ د لاس یوازې همدا کېدل چې باید غږ پورته کړو او د مېرمنو ستونزې تر نړیوالو ورسوو. دا کار مو کړی دی ولله دا چې په عمل کې مونږ څه نه شو کولای ځکه چې مونږ خبریالانې وو. په عمل کې باید هغه چا کار کړی دی چې هغوی په راسې ادارو کې وو او د هغوی په لاس کې پیسې وي د هغوی په لاس کې بودجه وه. نړیوال مثلا دوی ته پوځونه ورکول ولې د مېرمنو لپاره کار مونږ شو د څو ښځو او د څو هغو لکنې سره خو کسانو جیبونو ته دا پیسې لاړې چې د مېرمنو لپاره یې غږ پورته کوو ولی یوازې دغه حق کې نمایشي وي او په عمل کې د هغوی لپاره هیڅ ونه شوه. نن هماغه مېرمنې چې د مېرمنو لپاره یې غږ پورته کولو دوی به ویل چې د مېرمنو لپاره کار کوي په بهرنیو هېوادو کې دي اولادونه یې محفوظ دي دوی خپله محفوظ دي ښه ژوند لري ولی هماغه مېرمنې چې په کلونو کلونو له ستونزو سره مخ وي کار ورته ونه شو هماغه بدبختي په افغانستان کې پاتې شوي. د فکر کوم هېڅ چا خپل مسؤلیت په دې برخه کې سم سرته نه دی رسولی. که رسول شوی وای اوس د مېرمنو دغه وضعیت نه.
بله اغلی مایار تاسو د ښکلا شیرزاد خبري واوریدلې چې دوی ویل په افغانستان کې خځینه خبریالانو ته په ټوله کې ټولو مېرمنو ته خو خځینه خبریالانو ته دومره کار نه دی سوی په ما خبره غدي دوی خپل حق نه دی ورته رسیدلې. په دې یو کال کې افغان خبریالان له اقتصادي ستونزو سره ډېری مخ دي. کوم ادارو ته چې دوی ورځي کار کوي ماشه نسته. د ادارو له خوا ورته ویل کېږي چې بودیجه نسته. په دې وروستیو کې د ځینو خصوصي سی ټلویزیونونو هغه مسولین د یو ان ډی پی له موسینه د یو شمیر نغد پیسو غوښتنه د کارمندانو د معاش لپاره کړي. تاسو فکر کوئ دغه د یو ان ډی پی ماساکل دوی سره د امراسته ووم کړي آیا دا به پرختیا خبریالانو ته په تیر کې ځینې خبریالانو ته ورورسیږي؟
متاسفانه زه هم د خپل جانې د خبرو په تایید سره لکه څنګه چې مخکې مې ویل چې زموږ مشرانو د خپل جیبونو ډکولو په خاطر د خپل آل اولاد د آرامتیا په خاطر معاملې وکړي. همداشان د ښځو په برخه کې د ښځینه خبریالانو په برخه کې کوم بنسټونه چې وو او په راس کې چې ځینې کسان وو البته ټول نه ښایم ځینو کسانو ښه استفاده وکړي او د خبریالانو حق په تیر بیا د ښځو حق وخوړو او لکه څنګه چې باید خبریالانو ته کار شوی وای کارونه شو. دا هماغه وخت هم ځینې خبریالانو غږ اوچت کړی وو خو هغه د چا خبره کوم و ګوښه شنوا یا اوریدونکی غواد چې دا غږ واوري. متاسفانه په دې برخه کې د ټولا جانې په خبره ځینې غټې غټې پروژې اخیستل کېدې خو د خبریال معاش یا امتیاز هماغه ناچیزه پیسې وې چې شپه ورځې پې تېروله. سخت کار خبریال کولو او عاید او هغه منفعت یې نورو خوړو چې دا ډېر د درد او تاسف خبره. په مجموع کې مخکې هم ستونزې وي یو خو ناامنی وه چې ښځو ته کار ونه شو بل لکه څنګه چې باید کار شوی وای مو ټول فکر او ټول هڅه مو د ځینو بنسټونو په مرکزونو وه
په یو ښارونو. مایر صاحب د تاسو خبرو ته بیرته راګرځو
نو تابع د ستونزې وي.
مایر صاحب تاسو خبرو ته بیرته راګرځو یو بل اوریدونکی د ټلیفون په کرخه لرو د غاګ با خپور کو چې بیا اړیکه پرې نسی.
ورګه سلام او د میلمنو.
بلی پر دې بخنه سره د دې اوریدونکو اړیکه هم پرې سو. مایر صاحب بیرته تاسو خبرو ته راګرځو.
نو دا غستونځي موجود وي ځینې فعالیتونه ځینې بنسټونه په پروژېي توګه رامنځته شوی وو او د خپل منافع په خاطر ځینې خبریالان او خبریالانې وسیله ګرځولې وي او دوی خو ته پاملرنه نه کېده. په وروستیو کې ډېر خبرې رامنځته شوی وي او دا غږ اوچت شوی وو چې متاسفانه زه بیا هم وایم هر څه چې وشول زموږ د خپل لاسه او هر څه چې کیږي زموږ له خپل لاسه دی، وایي از ماست که بر ماست. نن چې هر څه ګالو که موږ صادقانه کار کړی وای په خوا هم، که موږ ملي منافع او ترجمان وای، که موږ ملي احساس درلودلی وای، زموږ هغو مشرانو چې په راس کې او په هر ځای کې زه دا د ما همیشنۍ وینا ده چې هر چا په خپل راز کې چې کله یې وس ورسېدو ځینو خاینو کسانو خپل خیانت وکړو دې هېواد ته، ځینو ټول زه نه کېران غواړم، ډېر داسې صادق کسان خویندې او ورونه موږ درلودل چې د وطن په نوم یې سر کېښودو او سر ږدي، او نن که د ننه دي که بهر دي در بدره دي په اصطلاح د هر ډول امکاناتو څخه محروم دي، ځکه دوی صادقانه کار کړی و، پاک کار یې کړی و، او دا هغه ریښتینې بچی او بچی دي د هېواد چې وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي. متاسفانه دوی هم څه نه وو، ځکه مافیایي کړۍ ډېرې لویې وي، او نن هم چې کومې بدبختۍ دي هغه څه ناڅه مو چې درلودل هغه هم لا.
بله بله، ډیر زیاته مننه. بیرته راګرځو ښکلا شیرزاد ته. تاسو درته وایئ چې خبریالي په افغانستان غوندې ملک کې ساده کار نه دی، هغه هم بیا ښځو ته. ډیر زیات له کومو ستونزو سره مخ کېدلی د چا له خوانه؟
ښه پرستګان لکه څنګه چې موږ یادونه وکړله، په افغانستان کې خبریالي که هغه د نارینه لپاره وي که د ښځینه لپاره وي یو ستونزمن کار دی. بیا په ځانګړي ډول د نجونو لپاره ذکر کوم، دا ډېره خورا ستونزمنه ده. صحیح ده، مثلا موږ دفتر ته ځو، شاید دومره ستونزه ونه لرو په کار کې، یوازې کمپیوټر ته به کینو یا سکرین مخې ته به راځو یو خپرونه به مخ ته وړو، ولې که چېرته مثلا موږ ریپورټ پکې ډېری نه ځو نو سل رقمه ستونزو سره به موږ مخ کېدلو. یو دا چې هغه معلوماتو ته نه لاسرسی ادارو به همکاري نه کوله، دا یې ولې یو ستونزه وه چې اوس هم ذکر کوم کل په کله دغه ستونزه پورته شوې ده. او یعنې ډېری خبریالانو نه زه دا هاورم، کوم چې په افغانستان کې دي هغوی سره جاړي کلارم، زما ملګري دي، اطلاعاتو ته لاسرسی بېخي محدود شوی دی او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یو دا بل په ټولنه کې هغه ځکه افغانستان یو سنتي ټولنه ده او هغلته دی وی جنې لپاره په ځانګړي ډول کار کول، هغه هم د سکرین په مخ راتلل بیرون وتل په ټوله کې ولوی ستونزه وه چې دوی ورسره مخامخ وي، بېلابېل فکرونه موجود وو او دوی په یو ډول تهدیدېدلې. حتی ولې یو څه باید ووایم چې ډېری رسنۍ په افغانستان کې خپلې ادارې هم دومره همکاري نه کوي، رهبري د خپلو کارمندانو سره چې د هغوی ملاتړ وکړي. مکه زه مثال ورکوم، په دغه اوسنیو شرایطو کې یعنې ډېرې داسې ادارې دي چې هغوی د خپل کارمند لاس نه نیولو همکاري ورسره ونه کړه تر څو یې هغوی محفوظ پاتې شي، یا په مالي لحاظ باندې مثلا د هغوی لاسنیوی وکړي. تاسو مخکې یادول وکړله چې ډېری رسنۍ صحیح ده، مثلا ستونزه به ولري په مالي لحاظ باندې، بودیجه به ونه لري چې کارمند ته معاش ورکړي. ډېری نجونې دغسې زه پېژنم چې ډېری زما دغسې همکارانو چې اوس هغوی په کور باندې ناست دي او حتی کار نه کوي. نو تاسو خپله فکر وکړئ په دغسې سختو شرایطو کې چې څوک معاش ته څو روپۍ ته اړتیا ولري، خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي، په داسې شرایطو کې چې په کور باندې کېني، نو هغه به څه وکړي؟ هغه به خپل اولاد ته څه ویسي؟ ولې په ټوله کې فکر کوم نه یوازې دا چې که پخوا دا ستونزې موجودې وي، اوس چې فیصدي به شین واړه شوې ده او خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. او بیا خپله خبره تکراروم، کچېرته دوی لپاره کار شوی دی، کچېرته دوی لپاره هغه د صندوق او د مالي ملاتړ خبرې چې کېږي، کچېرته هغه په رښتینی ډول موجود وي، نن د خبریالان په دغه وضعیت کې نه وو، او که یو ډول د دوی لاسنیوی به کېدلو له دغه حالاته به وتلي وو. ډېری وخت موږ په سوشل میډیا کې د خبریالانو ځینې انځورونه ګورو چې ډېر خوابدونکي دي، انسان ورته خفه کېږي چې پخوا هغوی په سکرین باندې راتلل کار کولو، اوس هغوی په بازار کې په ډېر یو عادي کار باندې بوخت دي، هغه هم د شپې لس یا شل روپۍ خپل کور ته شاید ونیسي، ځکه وضعیت دغسې د اقتصاد خراب شوی دی. فکر کوم دا ټول هغه څه دي چې موږ باید له سترګو ونه غورځوو، او که چېرته دوی لپاره کار شوی وای نن به دوی په دې وضعیت کې نه وای.
بله اغلی مایار، تاسو نه هم ورته پوښتنه کوو که څه هم تاسو له هېواد څخه بهر یو، خو بیا هم افغانستان سره دننه اړیکې لري. کوم ژورنالستان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي، تاسو یې وضعیت څه ډول ګورئ؟
متاسفانه د هغو ژورنالستانو وضعیت چې په دننه افغانستان کې پاتې دي ډېر ستونزمن دی. یو زیات شمېر ما مخکې هم وویل زیات شمېر یې په کور ناست دي، هغه په دې زیات شمېر کې نارینه هم شامل دي، نه یوازې ښځې. ډېری رسنۍ وتړل شوې، په سلهاوو حتی په سلهاوو رسنۍ وتړل شوې، او ژورنالستان یې طبعا بېکاره د کور په کنج ناست دي، او یا هم په لاسي کراچیو کې یو شی خرڅوي یا د سړک په غاړه ناست دي، د خپل عمران معیشت لپاره یو څه پلوري او خپل کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ تیاروي. زه هم د ښکلا جانې د خبرو په تایید که دوی ته کار شوی وای، مخکې صندوق و نه پوهېږم د خبریالانو لپاره، یو درې کاله مخکې هغه افتتاح شو، هغې صندوق هم هېڅ ګټه ونه کړه چې که دوی ته یو داسې مالی قوي بنسټ جوړ شوی وای چې اوس چې دوی په داسې وضعیت کې واقع دي، دوی سره مرسته شوی وای او مرسته کېدی، طبعا د دې ژوند به یو څه ښه و. خو متاسفانه زه خو په خپله تر هر چا زیات د خبریالانو ژوند ستونزمن ګڼم او ګولم یې، له کومه ځایه چې زه په اړیکه کې یم د ځینو خبریالانو سره، د ښځینه او نارینه وو سره، حتی تر دې اندازې چې تاسو باور وکړئ څه وخت مخکې یو چا را سره تماس ونیو وایي چې نږدې دی نو چې نور سوالګري ته لاس وکړو. دا څومره دردناکه خبر ده، څومره له درده ډکه خبر ده چې یو خبریال چې په آبرو عزت کې ژوند کړی وي، هغه ټول خلک وپېژني، یا خدمت کړی وي، کار یې کړی وي، نن سبا دې ته اړ وي چې حتی سوال وکړي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا څومره له درده ډکه قصه او له درده ډکه خبره ده.
بله بله، تاسو به سره ګرځو کولا جانې
وهل کیږي تکول کیږي د خبر یا د گزارش یا د راپور په جوړولو کې بیا به کیږي به عزت کیږي، هغه خو بیا بیل خبر.
بله بله، تاسو به سره ګرځو کولا جانې، تاسو په درته وایي چې اوس څه پلان لري، څه کوي، آیا لدی وروسته به هم د خپل مسلک ته ادامه ورکوي؟
فرشته جانې، لکه څنګه چې ما په کار کې یادونه وکړله، ما تر سمې سره کار کول له ډېرو ستونزو سره پیل کړ. کورنۍ محدودیتونه وه، اجازه نه وه، په ډېر ستونزو مې له خپلې کورنۍ دا اجازه ترلاسه کړه تر څو زه په رسنیو کې کار وکړم. او بیا اوس اووه اته کاله ما په دې برخه کې تجربه ترلاسه کړې ده. صحیح ده که یو څو کاله زه کار ونه کړم، ولې دا په دې معنا نه ده چې زه د رسنیو سره د رسنیو له ډګر سره کمانی وکړم. یوازې شاید محدود وخت لپاره وي، هغه همدا چې زه غواړم اوس خپل تحصیل وکړم، شاید دوتنو د لپاره له رسنیو سره کار ونه کړم او ځینې نورې ستونزې دي، ولې که دغه ستونزې حل شي او زه خپل تعلیم وکړم، طبعا زه غواړم بېرته له رسنیو سره کار شروع کړم. ځکه ما تجربه ترلاسه کړې، که زه یو بل کار ته اوسیاس واچوم، نو هغه اووه اته کاله کومه تجربه چې ما له دې برخې ترلاسه کړې ده، هغه ټول زما له لاسه ځي. او اوس که مثلا زه دا کوښښ کوم چې تعلیم ترلاسه کړم یا لوړې زده کړې وکړم، نو دا هم د دې لپاره کوم چې یوه ورځ بېرته افغانستان ته ګرځم، نو خالي لاس باید ونه اوسېږم. دغه مسافري او دغه سختې ورځې که نن په ما راغلي دي، نو زه فکر کوم دا شاید زه د ځان لپاره یو چانس بولم چې زه باید تحصیل وکړم، تعلیم وکړم، او یوه ورځ که افغانستان ته ځم، نو باید حداقل دا کلاس لاړه شم او هلته بیا خپل افغانانو ته کار وکړم. زه فکر کوم مسافري ډېره سخته ده، ډېرې سختې شپې ورځې لري، لوږه لري، تنده لري، هر څه لري، ولې که چېرته موږ په ځان باندې خواري وکړو، تعلیم وکړو، تحصیل وکړو او په ډاکلس افغانستان ته لاړ شو، بیا دا په دې باندې دي چې دا سختې شپې ورځې سبا کړو دلته.
بله ډیر زیاته مننه په دې لاره چې خپل ارمانونو ته ورسیږي. اغلی مایار، له وطن لري شوي، دفتر او مسلک هم پاتې شو، تاسو ځان پکله راتوي، راتلونکي ته څه غواړي چې وکړي؟
لکه څنګه چې موږ ستري هیلې په زړونو کې درلودې، ډیر ستر ارمانونه مو درلودل، زه هیله مند یم چې دا ارمانونه مړاوي نشي او ژوندي پاتې شي دا هیلې، او داسې یوه ورځ راشي چې بیرته خپل هیواد ته وګرځو، د هیواد نام چې بهر یو د پدې معنی نه ده چې موږ دلته آرامه یو لحظه په لحظه د هیوادوالو هر درد په تمامه معنی په ټول وجود حس کوم په ټول وجود حتی اوس تر هغه ډیره زیاته ځورېږم ځکه چې لرې یم د دوی نه لرې یم خو ځور هماغه ځور دی او کله مې هم خپل هیواد خپل ټاټوبی خپل هیوادوال لا یاد نه دی وتلی دوی ته ستر ارمانونه په زړه کې لرم هیله مند یم چې دلته وکولای شو کله چې تر کومه وخته چې دلته یو په یو منسجم توګه کومې خویندې چې دلته دی په دې تا په تلاش کې دي یا په دې هڅه کې دي چې ځینې بنسټونه رامنځته کړي تر څو چې دلته یو او کله چې اوضاع ښه کېږي موږ ته شرایط برابرېږي زما یوازینۍ هیله همدا ده چې زه وکولی شم یو ځل بیا خپل هیواد ته وګرځم او هلته که زه توانایي ولرم چې نورم خپل خدمت او خپل کار ته ادامه ورکړم دا به زما لویه نیکمرغي وي زه په هیڅ معنی په دې مفهوم نه یم راوتلی چې زه د دایمي استوګنه شم په بهر کې بهر د بهرنیانو دی که هر هیواد دی هغه خپلو هیوادوالو ته دی موږ دلته د یوه مهاجر په توګه یو موږ دلته د خپل هویت په درلودو سره یو افغان یو او زموږ هیواد افغانستان دی موږ به بیرته تلونکي یو خپل هیواد ته او هلته به کار کوو خدمت کوو په تیره بیا زما همدا هیله ده ځکه ما ته وطن ډیر ګران و ډیر ګران دی او ډیر به ګران وي ما ډیر سفرونه درلودل په تیرو شلو کلونو کې خو هیڅکله مې دا هیله مندي نه وه چې زه دې په یوه بهرني هیواد کې استوګنه شم یا د هلته ژوند وکړم ځکه هیواد دی هیواد زموږ کور دی زموږ د مور غېږه ده د مور د غېږې پرېښودل ډیر سخت دی او دا یو کال باور وکړه چې ما ته دومره سخت تیر شوی چې حتی زه یې د ځینو رواني ستونزو سره مخ کړی یم او د هیواد نه لرېتوب دا هغه درد دی چې هغه کسان احساسوي چې د هیواد مینه وي ورسره هیوادنۍ مینه ولري ملي احساس ولري له ځان سره دا چې ځینې کسان وایي من زنده جهان زنده نو چې ووتم سر مې په امان شو نور دی بلا په ټولو پسې وي نه دا احساس زما سره نشته هیڅکله به هم نه وي او ما ته د دنیا په هر سر کې چې وم هیواد مې اولویت لري هیواد مې راته ګران دی په ډیر نږدې وخت کې به زه انشاءالله رحمان د شرایطو په برابرېدو سره بیرته خپل هیواد ته ځم او په هیواد کې به خپلو هیوادوالو ته د خدمت جوګه ګرځم که توانایي ولرم انشاءالله او زه هیله لرم چې زما هیوادوال زما هیواد د ویښې راتلونکي څښتن شي او د نن سبا چې دا کومې ټولې بدبختۍ دي بهرنۍ لاسوهنې دي دا ختم شي موږ یو داسې خپلواک ډیر مستقل د ټولو اقلیتونو پښتون کې یو حکومت ولرو متحد او ډیر په اصطلاح قوي حکومت او اداره ولرو چې بل هیڅ بهرنی هیواد ونه شي کولای لکه په تیرو کلونو کې چې مداخلې وکولې او اوسې کوي دا مداخلې ونه کړي زموږ پریکړې خپلې وي زموږ تصمیمونه خپل وي زموږ اداره خپل وي زموږ چارواکي خپل وي او د هیچا ته تسلط لاندې نه وي آزاد او خپلواک انشاءالله
ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه په دې لاره چې یو ورځ ټول افغانان په دې وتوانیږي چې بیرته خپل ټاټوبې ته ستنه شي خلا شیرزاد هغه ژورنالستان چې په افغانستان کې دینه نه دي او البته ټول خو نه خو یو شمېر فکر کوي چې نور د دوی لپاره هر څه ختم دي او کار نشي کولای څه ورته وایي خپل تجربه نه
نا زه فکر نکوم هر څه به ختم نه وي و هم ډیری ژورنالستان سید از دانه مهم چې حالت به ستونزې نه وي او دنیا ګلو ګلزار ده ولی په افغانستان کې سل رقم ستونزې دي سید خبر اعلان بل ستونزې سره مخ وي سخت ورځ پرې راغلي دي حتی دوی نشي کولای چې یو آزاد هوا واخلي آزاد تنفس واخلي او دوی هغه خپل مسؤلیت هم سرته ورسوي ولی زه فکر کوم دغه تورې ورځې تیریدونکي دي په تیرو کې هم موږ ترخی تجربه لرو که څه هم موږ شاید خپله لیدلې نه دي ولی قسم اورېدلې دي تیرې شوي دي دغه ورځې دا هم تیریدونکي دي نو زه فکر کوم دا د دوی لپاره اوس رښتینې مبارزه هم دا اوس پیل ده چې دوی باید مبارزه وکړي له دغو سختو شرایطو سره او دوی باید کار وکړي زه فکر کوم اصلي خبریالي دغه اوس ده چې دوی باید کار وکړي د سختو شرایطو کې او د خپل هیواد د ستونزو ناخوالو
غارښتنه انزور نړیوالو توران دکړي نو دوی مسول دي چې دا کار وکړي او زه فکر کوم دوی باید خپل همت ولایلي دوی باید لا کلک اراده ټینګ اسم بولري د دې لپاره چې کار وکړي دفتر تلاشي د غستون دی وګالي او خپل خلکو ته هغه چې افغانستان نه راوتلي هغه چې نړیوال دي او په یو ډول د افغانستان موضوعات لري باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي ولې خبريالان باید د افغانستان د ښکلي انځور وسیږي په اوسنیو شرایطو کې او نړیوالو ته هغه څه وړاندې کړي چې په یو ډول د افغانستان سره کومک کولای شي.
بالې ډیر زیاته مننه درنو ملمنو اغلی امنه معیار او کلا شیرزاد له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې په نننی باس کې مول موږ سره ګډون وکړ لا وريدونکو څخه هم مننه کوم چې زموږ خبرونه واوریدله دا و د دې ونی د مخکخه خځو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری
چرات اوه چزا کنا تیر پزړګي می شلمبا کنا تیر پزړګي می شلمبا کنا تچرات اوه چزا کنا تچرات اوه چزا کنا ناس